درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجی دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. خو لومړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 1015 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په دې اړه چې دغه لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دي او کنه څه نه دی ویل شوي. خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې د غژمنه داسې مهال کوي چې پرون پنجشنبه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو بیا هم لږ پشم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګې یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندیشنه شو دلیره. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دی چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د بشري حقوقو د ډلې د جرمني حکومت ته ویلي چې هیڅوک په افغانستان کې خوندي نه دي او هیڅوک باید بیرته دې هیواد ته وانستبل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې دغه 19 کلن لوبغاړی ته چې په خپل وروستیو دو ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستې دي ویل شوی و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د یوریزنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د رخیدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کام ایر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګه کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی سټیفن دوجاریک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. د زیاتکړه له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سنت پیټرزبورګ په ګډون په 3 سیمو ښارونو کې د والیانو او سیمه ییزو پارلمانونو د غړو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي ټاکل کیږي. د ګولوس پنوم د رایو ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالی بللی او ویلی دی چې هغه رښتینی سیالي نه دی.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هر کلی کوو. السلام علیکم. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي، په لسګونو رسنیو تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي. د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور شول چې بیلابیلو غربي هیوادونو ته مخه کړي او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې شول. په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په اعلامیه کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښه عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. بلخو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیک ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې دای ټپي سوی و. په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه ښولې ده. دغه فدراسیون ویلي چې د دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و. یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و، نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي چې اورېدونکي کولی سي زنګ را ووهي، خپل نظر سره شریک کړي. یوه شمیره د 00 420 11 24 45 501، شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 501. بل شمیره مو د 00 420 11 24 501، شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 501. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر یې د 00 420 23 00 8 11 11. د پروګرام میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی حمیم، تاسو تر اوسه بیا به هم اوریدونکو ته یادونه وکړم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن د جلا وطنه افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دي عبدالله حمیم، سلیمی ورور او لمر نیازی. حمیم صاحب، متاسو چې تازه اوریوه اروپایي هیواد راغلی یاست، په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ شو؟
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته سلام او د باس ګډونوالو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زنه ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بیلابیلو ستونزو چیلنجونو سره مخ شول. د ټول لپاره کار کول سخت شول، هغه چې په وطن کې و او هغه چې په ماغول ورځو کې په اګست په میاشت کې له وطن ووتله، د هغوی لپاره هم په جلا وطنۍ کې ژوند کول، په اروپایي یا امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت و. د دې تر څنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې و، زه فکر نه کوم چې لاس بسادم پخوانی خبریالان یا د رسنیو کارکونکو چې افغانستان کې پاتې هغه هم همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل. ډېری کسان امریکایي او اروپایي وادو ته ورسېدل، ډېری کسان لا هم په پاکستان او ایران کې پاتې دي، او هغه چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغه متاسفانه ښه ژوند نه لري. هغوی له اقتصادي ستونزو سره، امنیتي ستونزو سره مخ دي، او هغوی په یو ډېر بد وضعیت کې هغوی ژوند تېروي. خپله زما تجربه دا و، زه د کله چې حکومت سکوت شو زه هلته کابل کې وم، ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت شو، په دا اثار باندې له خپلو همکارانو سره ښار ته راووتو، موږ راپورونه چمتو کړل، راپورونه مو خپاره کړل. په اول ورځو کې وضعیت ګډوډ و، ځکه هلته مسؤول او نامسؤول کسان نه معلومېدل، او دا وضعیت نه معلومېدې چې څه ډول سړی کار وکړي، د دې اصول به څه وي، او د کومو اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي. بیا له هغه څخه وروسته چې ذبیح الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره شو، او هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، او د بیان د ازادۍ قانون ته هغوی غاړه ایښې ده، او د دغه قانون په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي. خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې زه خپل د دې مسایلو شاهد وم، ځینې کړي، ځینې افراد، ځینې کسان به راتلل، او هغوی به د خبریالانو د تیر په اړه باندې اخطارونه ورکوله چې تا مخکې دغه سی گزارشونه راپورونه خبروله یا ته دغه سی متچتلې یا مثلا نظامی عملیاتو تتلې تا دا کول ها کوله ته اوس باید احتیاط وکې دا د پخوا وخت نه دی دغه سی خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کی مش کڅام پاول ورځو کې هم داسې ډاډه و چې کومې ژمنې چې زبی الله مجاهد کړي دي نو ممکن په هغه باندې د دوی ټول هغه کوم کسان چې دي د دوی کوم تحریک چې دی د دوی کوم ډله چې ده هغه به همدغه ژمنو همدغه مسایلو ته ژمن وي خو متاسفانه داسې ونه سوه خبریالان ووهل سول وټکول سول بندیان سول شکنجه سوله زه خپل د همکارانو شاهد وم چې هغوی له دفتره څخه په ډېر بې حرمتۍ باندې هغوی مثلا هغوی ته په سپکاوي باندې هغوی له دفتره څخه وویستل سول والچک سول څو ورځې په استخباراتو کې بندي سوله نو هلته کار کول سخت وله زه خپله مجبور سوم له همدغه سختیو له امله ځکه کار هلته نه کېدی بغیر له دې چې کار نه کېدی د دې تر څنګ یو ډول پیغورامیز ژوند هلته تېرېدی له هر چارواکي سره چې به مخ کېدی درته پیغور به درکول کېدی او هغوی به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبرې کولې او ډېر کوشش پې کوي چې هغه پوښتنې چې باید خلک یا هغه مسایل چې ور باندې خبر کې یا ته باید راپور کې له هغوی څخه ځان وباسي او یو ډول له مصیبې څخه وروسته دغسې یو څه درته ووایي چې دغه ګزارش نو که داسې نشر سي خیر به دې نه وي نو دغه لامل سو چې زه خپله زه شخصا زه خپله راووتلم له افغانستان څخه رالم افغانستان کې شوې ځکه د کار کړي یا د کار ساحه چې وه هغه ورځ په ورځ تنګېدله نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایډیا او د دوی په فکر او مفکوره وه زه ټول نه ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د یو څوک د یو ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي نو ځینو مجبوریتونو له امله د هغوی اصولو ته غاړه یشي وه او یشي ده او هماغه رقم خپل کار ته ادامه ورکوي
ډیره مننه همیم صاحب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه سلمي ورور تاسو ته براسو نن سبا یو افغان خبریال چې پخوا د خلکو ژغ و د خلکو د غوښتنو ترجمان و تاسو په نظر آیا په خپله په یوه بې آواز انسان بدل سوی که فکر کوي چې لا هم هماغه پخوانی وضعیت شته چې دوی کولی سي واقعیت ووایي او خپل آواز پورته کړي
سلامونه تاسو ته قدرمن امین صاحب جناب نیازی صاحب ټولو درنو اوریدونکو ته مننه ډیر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه او بدبختانه له دغه ایبوان حالت یا دغه منځري حالت څخه په تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو کې موږ په وار وار کړی دي د بشر د حقونو د بشر د حقونو د ازادۍ او ترڅنګ د دې انسان د بنسټیزو حقونو په فارغ غوچتون کې انسانان اوس په داسې حالت کې بدبختانه چې وایي خپل بنسټیز حقونه نه خوندي ویني او بدبختانه ورځ تر بلې دغه حقونه په پایمالي دودي تاسو باور ولرئ که چېرته په افغانستان کې لکه څنګه چې امین صاحب ورته اشاره وکړه د ژوند کولو زمینه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې مونږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو دغه د دې په لیکېدو لږ زره هیله هم وای مونږ به په هیڅ صورت سره دغه سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درېمو هېوادونو کې دغه بېزلت ژوند ته غاړه کېږدو یا په یو ډول مجبور شو چې دلته به داسې ژوند وکړو چې په دې حیران واوسو چې د خپل درد په اړه چا ته ووایو او څنګه د خپل درد راکم کړو یعنی په ټوله کې طالبانو لپاره بندې کېدو وهل کېدو ټکول کېدو را وروسته زه مجبور شوم چې واد پرېږدم ما ډېره لویه اراده وه چې افغانستان خو که چېرته د رسنیز رسالت موضوع همدا اوس زموږ مسؤلیتونو ته ډېره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوري نظام له سقوط وروسته لا دغه رسالت غاړه کې د ځان ورته ټینګ کولې بدبختانه راته چې پلان و راته چې اراده و دغه خلاف هر څه روان و چې انسان خپل هغه چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب او هغه هلته خوندي نه و نو بدبختانه دلته لراتک سره سره لدی چې هغه اقتصادي وضعیت تر ټولو مشترکه ستونزه ده له رواني اړخه خبریالان ډیر زیات وځل شو. هغه بنسټیز حقونه چې د یو کډوال په توګه یو انسان باید په دریم هیواد کې ولري، په ښکاره لوغو څخه زرغړونې کېدلې، په یو بل نامه له افغان کډوالو څخه په ټولو کې د حکومت لخوا په یو او بل نامه پیسې ولوټل شي، د دوی هغه آرام ژوند، د دوی د اولادونو د تعلیم مسله، د دوی د کار مسله، دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتل. او دا هغه څه ول چې یعنی که هغه لوی مجبوریت نه وای، په هېڅ صورت سره به یو خبریال چې یو عادي افغان کډوال هم دې ذلت غاړه کښېنه ځي.
ډېره مننه ستاسو نه لمر نیازی صاحب. تاسو تر اوسه خبریال هر وخت له نورو پوښتنې کوي، د هغوی د حال پوښتنه کوي. نن بل یو خبریال پوښتنه وکړم چې تاسو د خپلې جلاوطنۍ کیسې راته وکړي چې هر څه مو په دې تیرو دریو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه ګالئ.
ډېره زیاته مننه، بل خوشحال یم چې حمیم صاحب او سلیمی صاحب هم په بحث کې لرو. زما په اند که په ټوله کې د افغانستان د جمهوري نظام سقوط چې د تیرو څلوېښتو کلونو د مقطعي نظامدارۍ نه وروسته یو نسبي اوږده موده وه، د دې سقوط یو په عامه اصطلاح کې سړی وویل شي یو تمام عیار کوچنی قیامت و. داسې دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و، یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و، یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده. ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینی یا کسان چې اطلاعات لري راټولې یا وبو فرض کو، نو دا خو لازم او ملزم دي. یعنی په فزیکی لحاظ موږ محو شوی نه یو، موږ دا د اوسم ساحلو دا که په مهاجرت کې یو کډیر په وطن کې دی، د مجبوریت له وجې هغه حقایق نسی ویلې، خو په ټوله معنا باندې له مسلکي پلوه دا هم کوچنی قیامت ګڼل کېدلی شي. او زه خپل هم ځان داسې احساسوم، اگر که په وروستیو کلونو کې زما د سقوط نه وړاندې، د جمهوري نظام له سقوط وړاندې، زما اگر که مسلک مې بیرته هم اړوند خبریالۍ یا مطبوعاتو سره و، خو زه آزادو رسنیو راغلی یم، د افغانستان د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاکار دنده مې اجرا کوله، بیا هم په یو نه تړلی وو. نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورکړ، اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي، ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ او ډېر تغیر شوی په دې ده چې د سوشل میډیا په راتګ یا په فراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نوع خبریال ګرځېدلی دی د اطلاع رسونې. خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي، د خلکو غږونه، انتقادونه، عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي، اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي. حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ لایک ورکړه چې هغه یو نو مثلا امنیتی پیښه وي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې، نو هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي. نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطنه یا له ساحې څخه، او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې که زه دا اطلاعات ورکړم باوجود د دې چې راته وبوئ چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو، ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو، بیا هم هغوی په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي. نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک له ویرې نه اطلاعات نه شریکوي. همدغسې ډېرې قضایاوې موږ ګورو آف د ریکارډ یا بغیر له خپرولو داسې چې پیښېږي. حتی د ځانو یو وخت کې ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکړم یا هغو باندې فوکس وکړم چې د وروستي وضعیت له وجې ډېرې اکثره ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلن پورې داسې، حتی ډېر محصلین وو داسې ما چې ډېرې پروفایل یا په جنګلي وکتل او ځان وژنو ته رسیدلی وو. یعنی دغه سکیسونه په مراتب ډیر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي، اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو ورسره ماته اخطارونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان نه یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. ولبه د مرګ د امن تجربه کولا هم روان ده او ډیر وخیم لور ته تلون کېده. په دغه وضعیت کې د خبريال لاس قلم او خله جبا چې وتړل شي، نو دا په دې معنی ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاسه ورکړل شي. په هر ډول شرایط، سختو په آرام شرایطو کې، په دواړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی و. او له بده مرغه یو بل تصادف، یو بد تصادف دا چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان رسنیو د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتي هم د اوسنیو حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او دغه ژوند ته د پای ټکی کېښودل شو. نو نه یوازې دغه ژوند ته، بلکې د خپلواکو رسنیو ټول فعالیت د دوه وجود فرض کړو، نو خپلواکې رسنۍ اوس مهال په نشته حساب دي.
ډېره مننه حمیم صاحب. تاسو تر اوسه د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنیو په وړاندې هغوی چې د عمري عدالت د تامین دعوه کوي، هغوی چې د امن دراوستلو یا هم د عدالت د تامین دعوه کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري، د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکي امن ولري، بیت هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید آزادی امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پر محدود شوی دی. کاوی د عمری عدالت ادا کوي چې عمری عدالت پلي کوي، خو متاسفانه د عمری
متاسفانه چې حمیم صاحب د ټلیفوني تماس دا شیبه پرې سو، خو سلمی ورور تاسو تر زو له تاسو به وورو چې د رسنیو په وړاندې ولې ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي، او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول.
مننه. ګوري که په ټول کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ ته مخړو، د هیټلر واکمنی وه یا په تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنۍ وې، دغه ډول واکمنان خپلو ولسونو ته له ویرې او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولس ته څه ونه لرې، یا په دې باوري واوسې چې زما کړنې د دې خلکو د یعنې ملت د ارادې خلاف دي، طبیعي خبره ده ولس غږ وچتوي، نو ته به د ولس خوله په یو ډول چپوې. دغه دی چې په ولو لپاره کچې ته ولس غږ وچتای، بنسټونه مشخص دي، هغه مرجی چې ولس په आवाज وچتول شي، د بیان ازادي تجمن دی او ځمن څنګهونه ګڼل کېږي، هغه څه نه دي. نو تر ټولو به تر لار دی دوی لپاره اوس دا چې په یو ډول د بیان د ازادي را څنګهونه تر تاثیر لاندې راولي، اول خو سانسور کړي، تر ډیره حد یې هڅه کړي چې د رسنۍ شمیر را کم کړي، خبریالان په یو بل نامه ورته یعنی دې ته مجبور کړی چې هغه مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کیږي چې هم پر رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډول لري، او هم په یو ډول هغه ولسی اراده چې د خپل حقونو په تړاو انسانان لري، په هغوی هم منفي تاثیر اچوي. هغوی هم وروسته کې دا جرأت بیا نه کوي چې په اسانه خپل غږ اوچت کړي، د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري، شرعي حقونه دي، هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري، او یا هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست یا نه دي. نو دلته دوه کار وشول، یو خو دوی هغه بصالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ته ورسره شوی، هغه نه دی تر سره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې، د ولس اراده، د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دی بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغه شرایطو کې به خبريال لپاره ډیره ستونزمنه وي چې وي رښتینی ډول وکولای شي د ولس غږ وچت کې خپل رسالت لکه څنګه چې ورسره شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي، د رسنیو ازادي لیدلې وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولی سي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یوه تنګه فضا کې؟
ژوند اوس مهال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده. د که عام خلک دي که خاص ډلې یا اقشار دي چې موږ خبریالان هم دي، دغه اقشار څخه یوه ډله ده که هغه چې د ښکلو هنرونو د برخې دي، که هغه سیاسیون دي هغوی چې په تر جمهوري نظام کې لږ وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و، په ټول په کل کې یو تمام عیاره ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ماته اختار هم راکړل شو، زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبریالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکوي چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي، چې هم د هغوی د نړیوالو له ویرې نه له خشم نه مو ځان ساتلی وي، او هم خبریال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ دومره ځپلی واوسي چې بیا هېڅکله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې، په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضات او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یو ډله، یو سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي، هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق، نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري، یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده، هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده، هم قاضي ده، هم جلاد ده، هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه، او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري، یعنې په ټوله کې یوه مقدسه ډلې په توګه ځان معرفي کوي، معرفي کړی ده، او هغه یو عام اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره، بلکې په عموم کې له عوامو سره، به تاسو څوک وایي، تاسو څوک یې، دوی ته حتی د مرتدینو، دوی ته د بد زشت القاب ما په خپل غوږونه اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا، یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نو بی خرطا یا بی اندازی مالی امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې، اجتماعي وضعیت کې قرار لري، دی ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بی نظمی او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دوی په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي، که موږ وګورو د خارجه وزارت معین چې ده عباس ستانکزی، د هغه نظریات که وګورو، بیا د کندهار نظریات وګورو، بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو، بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو، دا په خپل منځ کې یو ټکر لري. یعنې په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي، دوی خپله د یو دروني تناقض سره مخ دي. حتی دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله، یعنې دوی لا هم خپل ځان ته د یو حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا ده چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه دا دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده، یعنې که سړی ووایي په ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته، یوازې یوه همغږي ده چې لږ مثال داسې واضح کړم، د واټس اپ حاکمیت ته گروپونو حاکمیت ته چې واځي خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکړي. نور هلته خلک نایلی دي، هلته اقتصادي فعالیتونه، مدني فعالیتونه، په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي او خلک نه پوهېږي چې یعنې څه. په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی، د خپلواک مطبوعاتو، او هغه چې دوی په اختیار کې دي یا د دوی لاس تر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تابع مطابق فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي نو دا به یو سړی کوه یو واضح حماقت په وي. افغانستان نور آزادې رسنۍ نه لري په داخل کې، موږ آزاد خبریالان لرو چې د مجبوریتونو له وجې یا د اقتصادي مجبوریتونو له وجې ډیر په ذلت سره یا ډیر په سختۍ سره دریزه کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړي، خو هغوی هم په دې پوهېږي چې دوی آزاد نه دي.
ډیر مننه حمیم صاحب، تاسو تر اوسه دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ، د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو، یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته واړوي؟ حمیم صاحب مایکروفون مو آن نه دی، که مایکروفون چلانه کې بیا به ستاسو آواز موږ ته راسي.
زما لپاره خو سخت به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ لغړو سره خبرې ونه کړم، بیا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کړم. ممکن له هر یو ته هر یو لپاره سخت وي، خپل هر څه هیرول امکان نه لري، ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهوره شوی ده، په هغه باندې ډیر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې. هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو، په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نویو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په واقعیت سخت وي، او سخت له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستاسو زړه غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي. حتی ځکه د ټولو پستونې باندې یو ډول پشایو شول سوی ده، د ټولو ژغ خاموشه سوی دي. یوازې هغه څه کې افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید ترسره سي، دغه څه باید هغه اخباري سي او هغه باید وویل سي، ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کیږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه، په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه اوري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او که داسې هڅه څوک کوي، سبا به هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بندي کیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کول، هڅه کوي، خو د هغوی د سر په بدل باندې دا هر څه تمامیږي. په واقعیت کې ډیره سخته ده دغه رقم مسایل، او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مسته. مستبد نظامونه ډلې هغوی همدغه سي تګلارې غوره کوي چې هغوی اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک قربان زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړی مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي، نو د هغه ډار دا وي چې د هغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښېني، هغه خپل د حق لپاره بیا ژغ پورته نه کی. او په افغانستان کې د اوس وضعیت همدغه سي دي، ځکه که څوک د خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي، نو د هغه د سر په بدل، د هغه د کورنۍ په زیان باندې د هر څه هغه ته تمامیږي. او همدا تګلاره ده چې خلک همدغه سي خاموش ساتل کیږي، او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کړي. او د دې ترڅنګ ډېر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهېږي، نړۍ هم په دې پوهېږي چې مثلا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د شوزو د ازادي او د کار کولو د مسایل دي چې حساس مسایل دي، او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډیر مهم نیولې دي. خپل په ماغه کسانو کې ډیر اختلافات موجود دي، ځینې کسان یې مینره و دي، ځینې کسان یې ډیر تندره و دي. خو څو مثالونه ورکوم، همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوې قانون توشیح شوی دی، پاغه کې مثلا عکس اخیستل، ویډیوی مصاحبې په ځینې ولایاتو کې بندي دي. اما که وکتل سي په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړ پوړي چارواکي دي، دا غوي د غړو پاړه، دا غوي د پخوانی کسان چې هغه وس وشل سوي دي نسته، دا غوي پاړه مستندونه خبريږي. اما هیڅ داسې مستند خبر نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وم سیم کې و، اما درې کال کې جاغه کور کې ناشته ده، هغه باندې د هغه درس نه ستلای، هغه کورس نه ستلای، د دې پاړه باندې هیڅ مستند څوک نشي جوړولای، اجازه نه ورکول کیږي چې دا غې انجلۍ ژوند سره کم تیریږي. یا څومره انجونی چې په افغانستان کې وس لزده کړو څخه به برخې دي، څوملونه انجونی چې به برخې دي، د دوغه پاړه باندې هیڅ داسې مستند څوک نشي خبرولای نا افغانستان کې اوربانی کار کولای شي چې د دوغه د څوملونو کسانو راتلونکي به څه وي. ځکه دلته مسله د یو نسل ده، د یو نوی نسل ده چې دا غوی هلی خاوري کېږي، دا غوی راتلونکي خرابېږي، او د افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډیره لوړه ځي. نو دا هغه مسایل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې اوربانی کار وسی، بیا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول سي. زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي که موږ دلته له ملګرو سره وینو، له کورنۍ له غړو سره کښینو، نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو د همدغه موضوع.
ډیره مننه سلمی ورور. تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو په رواني لحاظ څه تاثیر کوي؟ کله چې ځینې کسان وایي هلته کوچنی حادثه هم کیږي په رواني لحاظ، په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي، ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راته وایست؟
بله، یو خو له هیواد سره دغه یو دی وګړو اتبا وغه کار څومره په فزیکی لحاظ په لری فاصله واټن کې وي، دوی رواني اړیکې ورسره نشلی دونکي دي، خصوصا په یوشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژي او د راستس کې. بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کاله د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو او د بشر د حقونو د مبارزې لپاره کار کړی دی، او دا یې ارمان و، هغوی یو ډول ځانونه له دې ولس سره تړلي بولي. که څوک ومني یا ونه مني، ولې د دوی درد مشترک دی؟ ځکه دلته د دوی رسالت له وړاندې نه مشخص و. دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده، قسم یې یاد کړی دی چې په سمه توګه به د خپل رسالت د ژوند تر پایه ترسره کوي، خو دا چې شرایط اوس بل ډول دي. زه وایم یو سوال دی، دا سوال که چېرته په اوسني حاکم نظام کې ځواب شي، فکر وکړی زما مایند وینځل شوی، زما مغز وینځل شوی دی. زه په بشپړه توګه د دوی په اصطلاح له شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و، هلته حاکمیت د نورو په لاس و. که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابت ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی، اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلم والمسلمه، دی صحیح حدیث دی. علم په نر او ښځه فرض دی، د رسول الله مبارک خبره ده، کلام یې دی. که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوي چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دی، نو ته د بیان ازادي، د خلکو حقونه، مدني حقونه، د دې ولس د بنسټیزو حقونو خبر خو اصلا د کولو وړ نه ده. دلته هم یو سوال دارا ولاړیږي چې له علم سره د دوی مخالفت په څه، ولې باید دوی مخالفت وکړي؟ یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې هغه بې سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یو تعلیم یافته ټولنه کې ته په یو داسې ناقصه دایه باندې سربازګری کوي ته به خبره د مخالفتونو راولاړیږي. یو لوست مور، یو لوست میرمن، یو لوست اولاد دنیا ته راوړي، او لوست اولاد خو اولاد هوښیار اولاد هیڅکله ستا لپاره په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په تېر شل کاله کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه ده رسولې. لکه همدا اوس چې په درې کاله واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، میرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه میرمنې کویندې دي، هغوی بې سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوي او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالۍ ته اړ شول، هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی، هغه کروا دی او که ناروا دی. یوازینی لامل یې همدوی دی چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده، د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچار دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یوه استخباراتي ډله ده، حاکمه ده، چې تر ډېره په خپله کې هم په ډېرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري، په یوه رایه نه دي، او همدغه اختلاف نظر، همدغه مستبد جریان بالاخره د دې لامل کېدای شي چې، یعنی که همدا اوس تاسو په دې باور ولرئ په افغانستان کې یو معقول علمي سیاسي خوځښت یا غورځنګ رامنځته شي، تاسو باور ولرئ چې ولس په دې همدې طالب په وړاندې راولاړېږي. ځکه ولس خو حیوان نه دی، مونږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، هغوی خپل حقونه پېژني، شل کاله یې په یو داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې هر څه پوهېږي. اوس تر ډېره ولس په دې پوه دی چې زما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي، غیر انساني او غیر ټولنیز دي. که چېرته دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وای، د طالب دننه یا د طالب د ډلې دننه که یو څوک جرم کوي، که په غلا ګرځېږي، که په رشوت، که هغه په فساد ګرځېږي، هېڅ خبره نه ده. له یوه ولایت نه بل ولایت ته هغه یوازې تعدیلې بس چې، خو یو عام انسان په یو ډېر ناڅیزه جرم چې هغه به جرم هم نه وي، زرتل کېږي، حتی وژل کېږي، زندانی کېږي، او د هغه بې حرمتي کېږي، هغه له هېواد څخه کډوالۍ ته اړ کېږي چې باید وایستل شي. دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي؟
بله، به هم ډیره مننه
د ژوند معقول بدل ورته پیدا شي.
بله، د ژوند رنگونو پروګرام ازادي رادیو نه اورینن د دریو جلاوطن خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوو چې تقریبا د ټولو جلاوطن افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي. اوریدونکو په لاین کې په دې خاطر چې زیات انتظار پات نیسي، دوی ته به ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ربانی.
ستړی مې څورور تا او قدرمنو مېلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه د افغانستان مجاهد ولست دې السلام کوم.
بیا هم وعلیکم السلام. د پروګرام د موضوع په اړه که خپل نظر ته وایست، دا مېلمانه هم ستاسو سره زوري
مننه ژوند دی غواړو پروګرام ټول اوریدل دي ان شاء الله سراسر. اول خو دغه د رسنۍ اصول ته چې موږ راځو، هر رسنۍ باید د رسنوال چې د خبریالان چې د خپل دغه لري خپل قانون لري، پر هغه قانون باید د خبریالي وکړي، باید چې د اصول څخه وانه وړي. دا به د امیر بالمعروف وزارت چې دا کم قانون چې راغلی دی، پر دا کم امیر بالمعروف دغه چې جوړ کړی دی، دا خو د الله قانون دی، دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی، دا نه تاسو جوړ کړی دی، یہ طالب پر ما دغه کوي چې دا د الله قانون دی الله راستولې دی به ته توس ما ته راځي کړي دی دا کوم څه ملمانه دی دا څه ځای ملمانه وایو چېل کال چیر ټول اسلام ته تاوان نه دی رسېدلی
پروگرام د موضوع په اړه خبرې وکړې چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی. دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه دا خو په خپله د طالبانو حکومت توشیح کړی په خپله یې تشکیل کړی. هغه د قانوني د یوه قانون د تصویب پروسې نه ده طی کړې چې پارلمان ته وړاندې سوي په هره ماده باندې خبرې سوي وي بیا وروسته د ولسمشر لخوا توشیح سوی وي. د پروګرام د موضوع په اړه راته وایست چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟
افغانستان کې د رسنۍ وضعیت شکر دی الحمدلله سم دی. په خوا په اسل کال به اسلام ته تاوان رسېدی وروره د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچاو د دغه ماینه د په کابل کې
د هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبرې نه کوي. متاسفانه موږ څو سوال ټینګار وکړو چې د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړو. تاسو موضوع بلې خوا ته بیا هم د پروګرام ملمنه کې کومه تبصره لري ممکن وروسته ور باندې خبرې وکړو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
مننه صلیب صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی د زابل لرغنداب نه خبرې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني
ډیر مننه کوم. دا خو واکند طبي خبره ده چې جلاوطنی سخت ده. نو دا چې زموږ ګنج میر خبريالان په بهر کې ژوند کوي او ډیرې همداس دته اړیستل سوي هم دي چې د هغوی راتګ سنته خالي لري. نو طبعا دا یو سخت ژوند ده او خبريال د ټولنې هغه د جګړه پورتهونکي تقریبا جبه ورته ویلای شو. نو ټولنې ته واکند ډیر کار کولای شي، مثبت کار کولای شي، رغند کولای شي. د افغانستان د رسنیو وضعیت کومج په ټول کې یعنی مخکینه وګورو ډیر زیات یعنی
ډیر باندې نژوندې اوسه
نوستي
مهرباني
اوس زموږ خبريالان تقریبا ډیرای په بهر کې ژوند کوي. نو دغه ملمنو نه پښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو ساته داسې ډاډا ویل سوي دي چې تاسو باید داسې جدي ویل سوي دي چې راستي په خپل وطن کې کار
ډیر مننه تاسو اواز پرې پرې رازی مر نیازی په پایل کې تاسو تر ازو مخکینه اوریدونکو د پروګرام له موضوع جلا څرګندونه وکړي کبیا هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کنه نو تاسو څخه بیا زه خپل پښتنه لرم.
ډیر مننه. زه به یوازې بده ته سلام وایم ځکه چې بیا یو اوقدهي برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوو انسانانو په توګه خبرې کوم. یو د عادي افغان انسان په توګه باندې یعنی که زه خبریال نه وای نو زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبریال یم زما دید څه ده له تخنیکي پلوه یا له مسلکي پلوه چې موږ خبریالان یو دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي معنی د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي. دغه وطندار خو طبعا په یو کلی په یو لري پرته سیمه کې به ژوند کوي ممکن د زده کړو کچه هم دومره په لوړه کچه نه وي چې دا تحلیل کړلی شي چې واقعا وضعیت څه شی ده او دا هم باید قبول کړو. داسې نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بد اړخونه پرېږدو. په تیرو شلو کالونو کې له بده مرغه ډیر داسې رسنۍ چې هغه د پروژو په اساس رامنځته شوې دا هم موجودې وي. هلته ډېر رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات په موسیقي متمرکز وي یا په غیر فکري یا روزنیزو اړخونو کې ډېرې مصروفې وي هغه من قبله. خو په کل کې تیرو شلو کلونو کې هر چا ته د ازادي ولکه ده اوس چې د ازادي له ازادې راډیو دی وطندار خپل غږ ورسوه هغه کلدوزو سره موافق ومه کې مخالف ومه په خپل ځای باندې اوس دغه وضعیت نشته چې یو څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف دغه د نوې قانون توشیح شوی ده دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب حق دي. نو کدا له شافعي مذهب او حتی جعفری فقه په اساس وکتل شي ډیر تناقضات بیرته په یو معنی له اسلام سره دغه لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت شي دا هغه ته دوی د شریعت جامه ور اغوندي چې دا غادي ادیانو
یا د مذاهب دی مطالعات له مخه وکتل شریخ په منځ کې تناقض لري. اوس لوی خوای چې تصویر حرام نه بیرته مغه خبره په تصویر کې کوي، نو د دین صلاحت بل څه شته دی په حماقت دلالت کوي. نو په کل کې زه دا وایم چې مې یو خبريال په توګه باندې چې مخ خپل تل د احساس دا وی چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سر ته مستقیم خطر نه ویلی. معلومات رساله نامعلومات رسخه غلط مره ته خطر په غشتیر شلو کلونو کې له 14 سره مخامخ کېدو لګریدونو سره مخامخ کېدو خو واحد واحد یو مرجع نه چې درته وای چې چوب شکنه وژنم دی ته توهینوم. نو په دغه وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت ته د خپل ولست غږ رسولو لپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت موږ دا چې پاینې وخت کې خبرې اعلان ونه اوسې عام افغانانو په توګه موږ ډېر بد درد احساسو په جلا وطنۍ کې. موږ چې په وطن کې یو حادثه وشو دا تیر وړ مبرز په دارلمان کې یو حادثه شوی چې دیارلس وطنداران پکې شهیدان شول، لوستي څرنوالان پکې شهیدان شول، چې هغه د دیارلس کورونو نه چې دی تقریبا ټول هیواد زړونو درد پی وکړو، درد ور ورسېده. خو که د دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري د حاکمانو حتی دوی داسې مونږ غنل چې دیارلس مرغان وژل شوی دي، دیارلس انسانان وژل شوی دي، نو ابهام لا بالاګۍ پسې او تناقض د معلوماتو بالاګۍ ځکه پر رسنیو ټولنیزو رسنیو کې د دیارلس نفرو شهیدانو عکسونه یادې وژل شوي کسانو عکسونه راغلل او دوی رسمن شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي، هغه څه چې واقعیت دي، حقیقتونه دي، هغه باید خبره نه سي، دا د دې سرګندوي کې نور خو رسنوي بندیز یا پر رسنوي بندیز دا خو څه هغه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه له ډز وشو. نو د دې له افعالو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحېره محدودېږي.
ډېره مننه سلمی ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دي او که نه نورې ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولې.
ورور دلته مسله بیله ده. په افغانستان کې په ټوله کې د ولس خاموشي هیڅکله په دې معنی نه شي کېدلی چې ګواکې خلک خوشحاله دي، هر څه رسېدلی دي. او دا خبره منمه چې فزیکی امنیت شته، او د فزیکی امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته که وګورو د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکی امنیت اوس ځکه شته چې مخالف لوری تر ډېره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغوی په جګړه په انسان وژنه او ورور وژنه باور نه لري، ځکه فزیکی امنیت شته. هغه یو نیم ډزډز چې کېږي دا هم د دوی خپل منځ اختلافات چې تر ډېره په دا ډول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبره دا ده، ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې ولس تر ستوني پوځ را رسېدلی دی په چاودېدو دی. تاسو باور وکړئ زه تر ځینو کسانو سره د پوهنتونونو په کچه له ځینو کدرونو سره اړیکه لرم، هغوی یوازینی د چوپتیا یوازینی لامل دوه اساسي لامل. یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک ایښی دی. همدا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي، ډلګۍ دي، هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري. هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالفه خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي، سبا یې د کور مخې ته ولاړ، هغه انسان ذلیل هم وي، بې عزت هم وي، له کوره مې ایستل کېږي، وهل کېږي. او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی، هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي، علمي، ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي، هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري. ولې که د خپل حق لپاره غږ وچتوي چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډله، دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حقه دی، یو ښه بدیل کېدای شي. اوس نو که چېرته د طالب خلاف یو څوک غږ وچتوي، خو بدیل یې څوک دی؟ همدا اوس په افغانستان کې هغه جنګي ډلې دي چې هغوی له بدو نه بدتر دي. نو دا خو نه شي کېدلی چې د بدو او بدترو ترمنځ یو انتخاب کړي. ښه جریان، معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي، یو ولسي ادرس ولري او واقعا په رښتینې ډول د ولس استازیتوب وکولی شي، ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي. دغه سی وجریان را منځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست قشر یا هغه طبقې چې هغوی په رښتینې ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړې دي، د هغه لپاره یې کار کړی دی،
دغه انتظام ته ضرورت دی او دا به ان شاء الله ډیر ژر کیږي.
حمیم صاحب په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې داسې نو وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې چې اوس مسړی وایي چې په سل فیصده کې سل فیصده ټول حادثه سم روان و. مخکې لمر صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې و. متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوې دي یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنیو مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي اوس په جلاوطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي، د هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا ټول هدف یې خپل تر پروژې پورې محدود دی او هغوی خپل تر پروژې مطابق مخته ځي. منابع په اړه که زه ووایم، منابع دومره سخت شوي دي ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سر ته دي زیان ورسیږي، ځکه دا غوی سوشل میډیا څارل کیږي، دا غوی موبایل څارل کیږي، دا غوی ټلیفون څارل کیږي. د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت شوی دي، خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نو چې د هغوی ژغ پورته کی. هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغوی لري هغوی بیا هم دې ته آماده دي چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي، د دوی ژغ انعکاس پیدا کی. متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دی، په ډیر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه، یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې چې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي د هغوی لپاره خطر دی. نو دغه دوو مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول افغانستان څخه نهایتا سخت شوي دي او دا ورځ په ورځ سختیږي، د ورځ په ورځ باندې تیریږي. یو بل شي ته چې زه اشاره وکړم، مخکې نیازي صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله څو ورځې مخکې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله، یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې داغه یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري هغه یو ټویټ کړی و چې یعنی دا د دې د خپل په دې دلالت کې چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخکې وظیفه کړی وي یو ډول د دشمن په سترګو ورته ګوري. هغه ټویټ کړی و وای دا زه اوس خبر سولم چې دا خو د تیر حکومت څارنوالانو په دې کې مړ شوي دي، وای دا جالبه ده چې موږ دومره جهاد وکړي او اوس هم دوی غټ غټ ماشینونه دوی اخیستله شو سو ځایونه ورته خالي سول دي زموږ مجاهدینو ته. اوس اوس دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې ته زړه شي چې زه زم خپل وطن تلته یو کار به وکم یو خدمت به وکم یا هر مسله چی، اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نشي کوي چې ولاړ سي او دوی هم همدغسې یو برخورد کوي چې قصدن لزانه څخه خلق لیری کوي، خلق لزانه څخه لیری ساتي. اوس دغه په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پوه دی، هغه تیارم چلاوای سي، هغه انجینریم کولای سي، هغه په ټکنالوژي پوهیږي، د خپل څه امکان نه لري. نو کچيري حاکمه ډله دې د پار هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام الته د خلکو په خوشاله باندې قانون هغه جوړ کړي، د خلکو په خوشاله باندې یو نظام ولري، هغه به دغه مسایل څخه ځان کوشا کی او دغه مسایل به خلیری کی چې د خلکو ور باندې زړه راسي. او که دغه وضعیت لکه څنګه چې اوس جریان لري د درې کال کې چې موږ ولې دی او یا وسموینو هم داسې دوام کوي، نو بره به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې له یوه ده څخه یو ډول وتښتي. همدا اوس هم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شامن دي، موږ ډیر خوشحاله یو، اما وروسته ځینې کسان چې د یوه ده بهر دي هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه له دې وطن څخه ووزم. یعنی دا په دې معنی هغه که په سوشل میډیا څخه لیکي هغه له یو مجبوریت له مخې څخه لیکي، نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاعات ترلاسه کول سخت ده او په حقیقي ډول افغانستان څخه د خلکو ژغ نه راپورته کیږي.
ډیره مننه د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید. نن په دې پروګرام کې درې جلاوطن افغان خبريالان میلمانه و: عبد الله حمیم، سلیمی ورور دغه راز، لمر نیازی. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راوه، خپل نظر یې را سره شریک کړی، یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلی شئ.